په افغانستان کې سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو یې بلې خبرونه ته موزن ریاست نوري هرکلی کوم. ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو په پیل کې د خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر ډیبورا لاینز وایي نړیواله ټولنه د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره کافي کار نه دی کړی. خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي چې د طالبانو حکومت مسؤول دی چې د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي. ډیبورا لاینز تیره شپه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې افغانستان پر داسې لارې روان دی چې د سوداګرۍ چارې به لا ودرېږي، نور خلک به هم وزګار او بې وزله شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لاورنتس وویل دا طالبان دي چې باید اقتصادي ثبات رامنځته کړي. د تمنا زاریا پریانی په نوم یوې معترضه چې وایي د جنوري له 19 د فبروري تر 14 پورې طالبانو په کابل کې نیولې ول خوشې کېدو وروسته ازادي راډیو ته یو تصویر راستولې ده. طالبانو د اغلې پریانی او د اغې د دریو خويندو د نیولو اداوي په زلون رد کړې وي. خو د لخپل د اکثره چې ازادي راډیو ته راستولې ویل چې په خپل 30 کلن عمر کې له ډیرو خوندونو سره مخامخ شوي، مګر له بی عدالتۍ سره به مبارزې ته دوام ورکوي. په جرمنی کې دوه افغان ورونه چې د خپل خور په وجلو تورن دي پرون په برلین کې محاکمه ته حاضر شول. رویټرز خبري اژانس د برلین د څرنوالي په قول ویلي چې دغه دوه ورونه د تیر کال په جولای میاشت کې خپل 40 کلنه خور په دې خاطر چې د ژوند طریقې د لیدزوالو په شان و په برلین کې وجله ک پر دوی تور ثابت چې په عمري قید محکومې دی شي. د پاکستاني وی محکمه پریکړه وکړه چې نور به هلکانو او نجونو ته تر هغو چې عمرونه 13 کلونو ته نه وي رسیدلي د واده اجازه نه ورکړي نه ورکوي. د اسلام آباد لوړې محکمه پریکړه کړې چې کچېرې تر 13 کلونو مخکې کوم ماشوم د واده مراسم ترسره شي نو شاهدي به باطل اعلانېږي او واده به قانوني حیثیت نه لري. افغانستان هم د پاکستان په څیر په کم عمر د ودونو په افغانستان کې د ودونو دود عام دی. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو. دا لومړی ځل ده چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې تر نن اتمې ورځې ته غځېدلی د اوکراین یو لوی ښار نیسي. د فرانس پرس اژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر گینادی لاخوتا پرون ناوخته پر ټلګرام په یو پیغام کې لیکلي چې روسي یرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دی. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر خارکیف بریدونه زیات کړي او یو شمیر نور ښارونه هم محاصره کړي، د اوکراین یو پلاوی پرون له کیف د بیلاروس برست ښار ته وخوځېد چې د یو اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمیر اعلان کړ او وویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیري وژل شوي او 1509 نور ټپیان شوي دي. ازادي رادیو اورې د خبرونه ډیره برخه مو موسیقي ته ځانګړې شوی. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د هغه څه په خاطر اندېښنه ښکاره کړه چې دی په افغانستان کې د ښځو د بنیادي حقونو محدودیتونه وبلل. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې په غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ. دی ویل طالبان ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی لري. نور بل اسمت سروانه وورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. دی د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډې ته وویل
As you know, Mom, we must continue to report
موږ یقینا چې د انجونو او ښځو پر حقوقو د محدودیتونو د لګیدو په خاطر اندېښمن یو. بې محاکمې قتلونه، جبري بې درکۍ، په خپل سر نیونې، اقلیتونو ته بې احترامي، د بیان او غونډو د ازادیو محدودیت. موږ تېره میاشت ډېر انتقاد وکړ چې بې درکې شوي ښځې او د هغو د کورنۍ غړي خوشې شي او خوشې شول، خو یو شمیر نورې ښځې په خپل سر ونیول شوې. باید ووایم چې د غونډې سالون ته تر راتلو مخکې له کابله خبر راکړل شو چې دا ښځې هم خوشې شوې.
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د اخلي لاینز د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د بې محاکمې وژنو په شمول ادعاوې رد کړې دي. د سولې د چارو فعالې او څېړونکې مریم صافی د امنیت شورا د تیر شپې غونډې ته وویل دا شورا باید د ښځو او نجونو وضعیت ته په جدي ډول پام وکړي.
هماغه څه چې شورا شپوهیږي د طالبانو د واک تر رسیدو له وخته د ښځو د حقونو وضعیت سخت خراب شوی. تاسو له څو افغان ښځو او د یونامال کارکونکو د ښځو پر تګ راتګ، جامو، زده کړو او کار د محدودیتونو په اړه اوریدلی دي. په داسې حال کې چې طالبانو د ځینو محدودیتونو د لرې کېدو خبره کړې، خو لا هم نه دي لیدل شوي چې هغوی دې دا ژمنې عملي کړي وي.
It remains to be seen if they follow through on these commitments.
د بشری حقوقو په تیر بیا د شتو د حقوقو رعایت د نړیوال ټولنې لوري د طالبانو د حکومت تر رسمیت پیژندلو لپاره یو اساسي شرط ګڼل کیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ډیبورا لاینز تیر شپه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په خبرو کې د غراس خبرداري ورکړ چې د افغانستان اقتصاد ښه نشي، لا ډیر خلک به اوزګار او ام بي وزلی شي. نوموړي د غراس پر نړیوال ټولنې هم انتقاد وکړ چې د افغانستان د اقتصاد د رغولو لپاره تر اوسه کافي کار نه دی کړی، خو د امریکا متحده ایالاتونه وایي طالبانو حکومت مسؤل دی چې د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره شرایط برابر کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر جیفری دی لورنس ویل د امریکا دا طالبان دي چې باید د اقتصادي ثبات د رامنځته کولو لپاره شرایط برابر کړي. هغه د غراز د امریکا د ولسمشر جو بایدن هغه اجرایوي فرمان ته هم اشاره وکړه چې د فبروري په 11مه یې صادر کړی او پر اساس په متحده ایالاتونو کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ 1 میلیارد ډالر آزاد شوې. د دغه پیسو نیمایي یعنی 3.5 میلیارد ډالر په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې شوې او نیمایي نورې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11مه د تروریستي بریدونو قربانیانو ته بیل شوې دي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال سفیر دا هم وویل چې دغه پیسې به سمدستي آزاد نشي او تر اوسه په دې اړه چې دغه پیسو په څه ډول کار واخیستل شي هم پریکړه نه ده شوې او په دې برخه کې نورو سلام مشورو ته اړتیا ده. پرون د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له غونډې سره په یو وخت د غراس جرمني هم اعلان وکړ چې له بریتانیا سره یو ځای د افغانستان د حالاتو د ارزولو او له دې هیواد سره د مرستو لپاره کنفرانس جوړوي. نور بل له اسمه سرونه وغورو.
جرمنی وایي دا هیواد د روان مارچ په پای کې د بریتانیا په همکارۍ د افغانستان په اړه یو غونډه جوړوي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د بشري وضعیت ارزونه بلل شوې ده. د جرمني د دولت لپاره د بهرنیو چارو وزیر توباس لیندنر پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې دوی په دې خوشاله دي چې د افغانستان لپاره د لوړې کچې د ژمنو په خاطر د کانفرنس کوربتوب کوي. د لیکلي تر 24 میلیونه ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. موږ ته پکار ده چې د دوی لپاره د مرستو برابرولو ته دوام ورکړو. په دې خوشاله يم چې اعلان کوم جرمني به د بریتانیا له حکومت سره یو ځای د افغانستان لپاره د لوړې کچې د شمنې غونډې کوربتوب کوي. د ملګرو ملتونو پر اساس په سلو کې ونیوي افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې دي او د افغانستان نیمایي نفوس د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړ دي. تیره شپه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ډیبرا لاینز د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د افغانستان د اقتصاد پر احیا ټینګار وکاوه. د غونډې ته د افغانستان په اړه د راپور د وړاندې کولو په مهال خبرداري ورکړ چې که د افغانستان اقتصاد ښه نه شي، لا ډېر خلک به اوزګار او بې وزلی شي. دې همداراز ټینګار وکړ چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره باید د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کار وشي. خو دې دا هم وویل چې د دې معنا دا نه ده چې د طالبانو د هر کار ملاتړ وشي.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویلي په هیواد کې د موازي جوړښتونو د رامنځته کېدو مخه ونیول شي. د طالبانو د مالی وزارت د اعلان د نړیوال بانک له لوري د افغانستان د بیا رغونې له صندوق د کنګل شوو څه باندې 1 میلیارد ډالرو مرستې د ازادېدو د پریکړې وروسته وکړ. نور په دې رپورټ کې.
که څه هم د طالبانو د مالیې وزارت ویلي چې د افغانستان د بیا رغونې له بسپنې څخه د میلیونونو ډالرو د ازادېدو په اړه د نړیوال بانک د پریکړې هرکلی کوي، خو پر دې هم ټینګار کړی چې په افغانستان کې د موازي جوړښتونه نه رامنځته کیږي. د مالیه وزارت په هغه خبر پانه کې چې پرون ماښام یې خبره کړه ویلي دي چې د ملګرو ملتونو له لوري له بودیجې د باندې د پروژو د تطبیق لګښتونه دې راکم کړی شي. د طالبانو د مالیه وزارت پر اغیزمنتوب د شفافیت او ځواب ورکولو ټینګار هم کړی. په یو نادر اقدام کې نړیوال بانک اعلان وکړ چې د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه د دې هیواد د بشري او اقتصادي ستونزو د کمیدو لپاره $1 میلیارد د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو ادارو ته ورکوي. نړیوال بانک د افغانستان د بیا رغونې لپاره یو صندوق جوړ کړی و چې مرستندویو هیوادونو بس پنه ورکوله، خو دا پیسې وروسته له هغه کنګل شوې چې د تیر کال د اګست په 15مه طالبان واک ته ورسېدل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ د هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. له همدې کبله نړیوال بانک ویلي چې دا پیسې به د طالبانو لاسته نه ورکول کېږي، بلکې د ملګرو ملتونو د ادارو او نړیوالو مؤسسو له لارې به په افغانستان کې لګول کېږي.
د افغانستان د بیا رغونې له صندوق څخه مخکې د 2021 کال د دسمبر په 15مه هم $280 میلیون آزاد شوي او په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو دومره صندوقي ادارو ته ورکړل شوي وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې یونیسف ته $100 میلیون او د خوړو نړیوال پروګرام ته $180 میلیون ورکړل شوي وو چې د ژمي په سختو میاشتو کې په افغانستان کې پر بشري مرستو ولګوي. او اوس هم په اوکراین کې د روسیې د جګړې موضوع ته مخه کوو. د اوکراین د خرسون ښار چارواکو تایید کړ چې دا ښار روسي ځواکونو ونیو. دا لومړی ځل دی چې روسي ځواکونو د اوکراین په جګړه کې چې نن اتمې ورځ ته غځېدلې د اوکراین یو لوی ښار نیسي. د فرانس پرس آژانس د راپور له مخې د سیمه ییزې ادارې مشر گینادی لاخوتا پرون ناوخته پر ټلګرام په یوه پیغام کې لیکلي چې روسي یرغلګر د ښار په ټولو برخو کې حضور لري او ډېر خطرناک دی. د روسیې پاوز هم پرون د دې ښار د نیولو خبر ورکړی و. دغه ښار چې د کریمیا ټاپو وزمې ته نږدې پروت دی 290,000 نفوس لري. د اوکراین کراپ د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم روسیې په 2014 کال له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. دغه راز روسي ځواکونه د اوکراین پر ښار کیف بریدونه زیات کړي او پر یو شمېر نورو ښارونو یې هم محاصره تنګ کړې ده. په عین حال کې د اوکراین یو پلاوی پرون له کیفه د بیلاروس پر برست ښار ته وخوځېد چې د یوه اوربند پر سر له روسي پلاوی سره دوهم دور خبرې ترسره کړې. د اوکراین ولسمشر هم دغه پلاوی د تک خبره تایید کړه. خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی رویترز آژانس او د روسیې سی ان ان تلویزیون ته ویلي چې لومړی باید د اوکراین پر ښارونو بمباري بند شي تر څو د یو اوربن لپاره با مفهومه خبرې پیل شي. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو همکار ولادیمیر میدنسکی پرون وویل چې په دې مذاکراتو کې به پر اوربن سربیره په اوکراین کې د یو بشري دهلیز پر موضوع هم خبرې وشي. په عین حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون د لومړي ځل لپاره خپل لوري ته په دې جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر اعلان کړ او ویل چې د دغې جګړې په ترڅ کې 498 سرتیری وژل شوي دي. د دې وزارت ویان ایګور کوناشینکو دغه راز په خپله ټویټر پاڼه کې په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې نور 1509 روسي سرتیری په دې جګړه کې چې د فبروري په 13مه پیل شوي ټپیان شوي دي. خو د روسیې پاوسته د اوښتو تلفاتو دغه شمېره تر اوسه خپلواکو سرچینو نه ده تایید کړې او د اوکراین چارواکو بیا ویلي چې د روسي ځواکونو د تلفاتو شمېر 6000 تنو ته رسېدلی دی. په عین حال کې د نړۍ هیوادونو په خورا لوی اکثریت پر اوکراین د روسیې یرغل وغانده. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې دا پریکړه لیک پر اوکراین یرغل وغانده او له دې هېواده د روسي ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. نور بل اسمت سروانه وورو.
The result of the vote is
د نړۍ 141 هیوادونو پر اوکراین د روسیې د یرغل د خندلو په اړه د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلی پریکړه لیک ته رای ورکړې، خو یوازې 5 هیوادونو بلاروس، شمالي کوریا، سوریه، اریتریا او روسیې د حق مخالفت وکړ. پریکړه لیک پر اوکراین د روسیې یرغل په کلکه غندلې او له روسیې غواړي چې خپل ټول پوځیان د اوکراین له خاورې بې قید او شرطه وباسي. پریکړه لیک همداراز د جګړې په لړ کې د ټولو نړیوالو بشري قوانینو او د بشري حقونو سرغړونې غندلې دي. پر پریکړه لیک د رای اخیستلو په محل د هند، چین، عراق او ایران استازي حاضر نه وو. هند او چین تر دې وړاندې د ملګرو ملتو د امنیت شورا له یو بل پریکړه لیک څخه هم ډډه کړې وه، ځکه چې هند د روسیې په پوځي وسایلو اتکا کوي